امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مخړی د خبرونو لندیسته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وسلوالو مخالفینو ته خبرداروي کړی دی چې که د سولې د بهیر سره وزي نشي لسخت مات سره به مخ شي د متحده ایالاتو د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سلاکار خپل دنده پریښده او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکه ورور په ماليزیا کې وژل شوی
نن سه شنبه ده د 1950 کال د دلوي د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2018 کال د فبروري د میاشتې څوارلسمه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورټ لرو چې روسیا د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د جګړې په اړه د یوه کنفرانس کوربتوب کوي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو د 28 تلین په غونډه کې وینا وکړه په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي دا او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې نور مهم مطالب هم لرو خوست په پر خبرونه اشوق الله رحیمزی تاسو وړاندې کی
السلام علیکم دا هم د خبرونو تفصیل په سر کې د افغانستان دولن خبرونه نن د سلواغي عدلوي شپږویشتمه د افغانستان د پخواني شوروي لخکرو د وټلو ورځ ده اتیوش کال مخکې پر همدې نیټه د سرو لخکرو ورستای عسكر د افغانستان له پولې واوخت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ورځې په مناسبت خپل وینا کې وسلواله مخالفینو ته خبرداري ورکړه که د سولې د بهیر سره وزي نشي راتلونکي کال کې به له سختې ماتې سره مخامخ شي
آگاهی دادن به مردم
خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو ته د ودانۍ پرمختګ پوهې او درایي اهمیت ورکودل هغوی ته د عزت او امنیت اقتدار او سرلوړۍ اهمیت ورکودل او د دې ټولو ارمانونو ته د رسیدلو لارې چارې ورکودل د جهاد یوه برخه ده چې موږ ټولو ته را دې غاړه ده
خغلی غنی چې د یو شمیر دولتي مقاماتو جهادي رهبرانو او نورو سیاسینو یوې غونډې ته وینا کوله په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بسیا کېدو لپاره به له هرې ممکنه لارې نه ګټه واخلي د افغانستان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان په حق له د چهارشنبې په ورځ په غونډې کې د ګډون لپاره یې د بهرنۍ چارو د وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ د رئیس په مشرۍ یو پلاوی نن روسیې ته استولی دی د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غک آشنا رادیو ته وویل چې د دې لپاره د کانفرنس د افغانستان په حق لدی نو ځکه د افغان حکومت دغه کانفرنس ته خپل استازی لګلی
از اجندای این نشست گفته شده است
د دې نسل اجندا ویل شوی چې یاد غونډه د دغه هیوادونو همکاری او د همغږی په تړاو هغه بحث دی چې د افغانستان د سولې له هڅو د ملاتړ لپاره دایریږي دا چې دا ناسه د افغانستان په اړه ده د افغانستان اسلامي جمهوریت پریکړه وکړه تر څو یو استازه یعنی د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس پکې برخه واخلي
ټاکل شوی سبا د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې چین پاکستان افغانستان ایران او د هند استازو په ګډون د دغو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې د هڅو د هماهنګۍ لپاره غونډه جوړه شي دغسې یوه غونډه تیره میاشت هم جوړه شوې وه چې د افغانستان حکومت ته پکې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې او دا هم نړیوال خبرونه نن د پاکستان د لاور په ښار کې د هغو کسانو فاتحه واخیستل شوه چې پرون په یوې مرګانۍ چاودنې کې ووژل شول د پنجاب ایالت کې نن تقریبا ټول بازارونه او دوکانونه بند ول د دوشنبې ورځې د پیښې په 13 وژل شوو کسانو کې د دوه پولیس مقاماتو په ګډون و پاکستاني افسران شامل دي دغه چاودنې کې شاوخوا 16 کسان ټپیان شوي هم دي پولیس وایي چې د چاودنې مسؤلیت د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني طالبانو څخه یوې بیلې شوې ډلې پر غاړه اخیستې دی دغه ډلې ولیدي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځیانو د عملیاتو په مقابل کې دغه چاودنه پلان کړې وه د متحده ایالاتو د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سلاکار مایکل فلین تر استفا وروسته سپینه ماڼۍ غواړي چې د ملي امنیت مشاوریت ته متقاعد جنرال کیت کلاد د سرپرست په توګه معرفي کړي. ښاغلی کلاد په انتخاباتي منډتوړو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سلاکار و او پخوانی سلاکار مایک فلین تر هغه وروسته استفا ته مجبور شو چې د روسیې ډیپلوماتانو سره د اړیکو له امله پر هغه فشارونه ډېر شوي ول. په کانګرس کې دیموکراتانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه په دې تیرو څو اونۍ کې په تکرار غوښتل چې مایک فلین دې له دندې لرې کړي. رپورټونه وایي ښاغلی فلین د امریکا مرستیال جمهور رئیس مایک پینس او نورو چارواکو ته د روسیې سره د خپلو اړیکو په اړه کافي معلومات نه و ورکړي. د فلین تر استفا وروسته د روسیې د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر پر خپل فیسبوک پاڼې له دندې د فلین ګوښه کول یوه ناوړه پرېکړه بللې ده. د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکا ورور په ماليزیا کې وژل شوی. د جنوبي کوریا خبري ایجنس یون هاب د یو حکومتي چارواکي د قوله چنومي نه دی خصل شوی ویل دي چې کیم جونګ نام وژل شوی خو نور جزئیات نه دود ورکړي. د جنوبي کوریا د استخباراتو ادارې امریکا غک سره په خبرو کې د شمالي کوریا د رهبر د ناسکا ورور وژل کېدل نه تایید او نه هم رد کړل. دا سویل کېږي چې دوه مېرمنو چې خاید استخباراتي ادارو کارکونکي بوي د کوالالمپور په نړیوال هوایي ډګر کې د شمالي کوریا د مشر ناسکا ورور په زهرجن ستنو وهلای هغه رښتون ته په لارې مړ شو. دواړه مېرمنې وروسته لیدل شوې چې په ټیکسي کې د پیښې د ځای نه تښتېدلې دي. کیم جونګ نام د 2001 کال راهیسې په ماکاو کې جلاوطنه و چې د چین خاوره ده. د هغه پلار کیم جونګ دویم په دې غور کاوه چې تر مړینې وروسته د شمالي کوریا مشري د تور کې خو کله چې جاپان ته د تګ لپاره یې د جالي ویزې د کارولو په خاطر ونیول شو د پلار د پامه هم بد شو. د شمالي کوریا پخوانی مشر کیم جونګ اون دویم په 2011 کال کې مړ شو او پر ځای د هغه زوی کیم جونګ اون مشر وټاکل شو. امریکا د ختیځ اروپا د امنیت لپاره سلګونه سرتیری لیږلې دي. 500 امریکایي اسکر په ختیځ اروپا کې د ناټو سازمان د غوړي هیوادونو د امنیت د لا تقویت لپاره د رومانیا د توري بهيري سرحد ته ورسېدل. په رومانیا کې د امریکا سفارت وایي چې د جنگي اوقاب د لومړني غونډ اتم پلی کنډک به د رومانیا د میهایل ګوجالینشینو په هوایي اډه کې ځای پر ځای شي. د اډه د رومانیا په ختیځ کې ده او امریکایي ځواکونه به هم په دوري شکل خپل دنده پکې تر سره کوي. د امریکا سفیر هنس جی کلیم وویل چې دا پرمختګ د دې کارندوی ده چې د متحده ایالاتونو او رومانیا قوي ستراتیژیک ملګرتیا په وینا او عمل دواړو کې ثابت شي. په ترکیه کې چارواکو یو فرانسوي د نوي کال په شپه د نڅا په کلب د بریډ په تړاو نیولای. د اناتولیا خبري ایجنس نن د سیشن به پرز ویلي چې دغه 22 کلن فرانسوي چې مور او پلار یې د ترکیه دی په استنبول کې نیول شوی په دې مشکوک کس دا تور دی چې د حمله د پلان په جوړولو کې د اصلي بریډ کونکو سره مرسته کړې و. اصلي بریډ کونکو عبد القادر مشارف چې د ازبکستان دی لا هم په زندان کې دی. په دې بریډ کې چې د نوي کال په شپه په استنبول کې وشو 9 کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلي و چې دا بریډ هغه په سوریا کې د ترکیې د نظامی مداخله په ځواب کې کړای. او وروستۍ خبر دا چې د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ وایي د دې سازمان د غوړي هیوادونو د دفاع وزیران سبا د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې د دفاعي بودیجې په زیاتوالي خبرې کوي. ښاغلی سټولټنبرګ خبریالانو ته وویل چې تیر کال د ناټو غوړي هیوادونو بودیجه 10 میلیارډ زیاته کړې وه خو وړاندې وویل چې د 28 هیوادونو د جملې نه یوازې 5 یې هغه هدف پوره کړی چې د ناخالص کورنی تولیداتو 2% کې به د دفاعي چارو تبیلوي. په دې غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس هم ګډون کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د ناټو په غوړو هیوادونو دا تور لګولی چې د دې سازمان سره په کافي اندازه همکاري نه کوي. ټرمپ حتی دا هم ویلي و چې امریکا به د هغو هیوادونو دفاع ونه کړي چې د ناټو د سازمان سره په کافي اندازه همکاري نه کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د امریکا غاک آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. روسیا د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان د جګړې په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې د افغانستان په شمول د سیمې یو شمیر هیوادونه وربللې دي. خو هغه څه چې تر دې دمه ښکاري په دې کانفرنس کې د امریکا، اروپایي اتحادیې او ناټو استازو ته پکې بلنه نه ده ورکړل سوې. روسیا وایي غواړي په دې پوسی چې طالبان په افغانستان کې داعش ماتولی سي او کنه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
دا غونډه د روسیې د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د لومړي ځل لپاره یو وار بیا په افغانستان کې یو فعال نقش ولوبوي او دا نقش یې د پیل څخه مباحثه یې دی. تیر ځل چې د دسمبر په میاشت کې د افغانستان په اړوند کنفرانس جوړ کړی و، په هغې کې چین او پاکستان ته بلنه ورکړې وه خو افغانستان پرې خوشحاله نه و. په دې ځل کنفرانس کې افغانستان، هند او ایران شامل شوي دي خو متحده ایالات او ناټو یې نه دي غوښتي. اکثره دغې عمل ته د روسیې او امریکا ترمنځ په روابطو کې د اختلاف نظر ګوري. په دې وروستیو کې د امریکا د سنا مجلس د پوځي اړیکو د کمیټې په استماعیه غونډه کې سناتور جان مکین وویل چې روسیې د طالبانو څخه د دې لپاره حمایت کړی دی چې امریکا کمزورې کړي، خو یو شمېر سیمه ییز څېړونکي دا کنفرانس یو مثبت پرمختګ ګڼي.
په دې کاري چوکاټ کې ټول هغه سیمه ییز لوبغاړي شامل دي چې په افغانستان کې مهمې ګټې لري. ترهګري یو نړیواله پدیده ده، خو فکر کوم سیمه ییز هیوادونه باید ډېر مثبت نقش ولوبوي.
د روسیې ځانګړې پاملرنه د افغانستان په ختیځ کې د داعش د وسلوالو شتون دی او ماسکو نه غواړي چې دا ډله د قفقاز پر مسلمانو میشتو سیمو کې خپل اثر او نفوذ پیدا کاندي.
تمه کېږي چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کېدلی شي چې د داعش ډلې ته ماتې ورکړي، سو افغانستان د دې ډلې د هغو مشرانو او جنګیالیو لپاره د پناه په یو ځای بدل نه شي چې په سوریه او عراق کې د ماتې په صورت کې تېښته کوي. دا بې ځایه خبره ده چې ګنې روسیا په افغانستان کې د آرامۍ راوستلو لپاره هڅه نه کوي، خو بل لوري ته د روسیې مشرتابه زیات اندېښنه لري چې متحده ایالاتو ځینې لوی هوایي ډګرونه لاسته راوړي دي چې د اټومي بمونو د ځای پر ځای کولو لپاره ترېنه استفاده کېدلی شي.
خو په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر سمد عمر په وینا د دې کنفرانس نه د ډېرې مثبتې نتیجې تمه نه کیږي. دا چې تر اوسه د اول ځل لپاره درې نور هیوادونه په لیست کې شامل شوي ښکاري چې دا مقدماتي او معرفتي پړاو دی او غواړي د یو بل په نظر پوه شي. فکر نه کوم چې که کومه خاصه نتیجه ترې ترلاسه شي. څو ځلې دې ته ورته کوښښونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ له امله بې نتیجې پای ته رسېدلي دي، خو که چیرته دا بهیر کامیابیږي نو دا د روسیه او چین پر توان پورې اړه لري چې څومره به افغانستان او پاکستان په دې قانع کړي چې خپل منځي مخالفتونه کم کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان اجرائیه رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي دي چې د افغانستان په حق له دغه ټولنې په مرسته جوړیدونکي سیمه ییز کنفرانس دی په یوه داسې هیواد کې جوړ سي چې د کنفرانس ټول ګډون کوونکي پکې برخه واخیستلی سي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت وی چې په مسکو کې د افغانستان په حق له د چهارشنبې په ورځ په جوړیدونکي کنفرانس کې د ګډون لپاره یې د بهرنۍ چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ دریس په مشرۍ یو پلاوی نن روسیې ته استولی دی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایند احمد شکی مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د دې لپاره چې دا کنفرانس د افغانستان په حق له دی نو ځکه افغان حکومت دغه کنفرانس خپل استازی استولی دی.
اجندای این نشست گفته شده است که نشستی یاد شده برای بحث.
خغلی مستغنی ویل د دې ناستی د اجندا په اړه ویل شوی چې د ناست د افغانستان د سولې څخه د ملاتړ په برخه کې د دغو هیوادو د سولې هڅو کې د هماهنګۍ رامنځته کولو پاک له بحث کول دي. ټاکل شوی د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې، چین، پاکستان، افغانستان، ایران او د هند استازو په ګډون د دغو هیوادو ترمنځ د افغان سولې د هڅو د هماهنګۍ لپاره دا غونډه جوړه شي. دا غونډه د تیرې سوي کال د روسیې میاشتې د غونډې په تعقیب جوړیږي. په مسکو کې د دسمبر په 20مه ورځ غونډې افغانستان نو بلل شوی او یوازې د روسیې، چین او پاکستان استازو پکې برخه لرله. د مسکو درې اړخیزه غونډه د افغان حکومت د سخت غبرګون سره مخ شوه چې بیا وروسته د روسیې بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې کانفرانس بلې غونډې ته به افغانستان، ایران او هندوستان هم وروبلي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایند احمد شکیب مستغنی وایي چې دغه کانفرانس لومړۍ غونډې ته افغان حکومت نو بلل شوی.
نشست گذشته در غیاب جمهوری اسلامی افغانستان.
خغلی مستغنی ویل تیر نهسته د افغانستان د اسلامی جمهوریت په غیاب کې جوړه شوی و. د همدې لامل موږ د افغانستان سره د مسکو د ناستې د نه هماهنګۍ او د تیر ناستې د اهدافو د نه څرګندتیا له امله اعتراض درلود او اعتراض مو په دې و چې د افغانستان حالاتو ارزول د افغانانو په غیاب کې د یوې خوا په وکی ډول د حالاتو ارزونه د سولې او ثبات سره مرسته نه شي کولی، بلکې حتی کیدای شي چې د افغانستان په غیاب کې د افغانستان په هکله دغسې غونډو جوړول د سیمې لپاره خطرناک هم وي. افغان حکومت وایي شي دغه کانفرنس د پیلو پاره سوال بل له وخت څخه وړاندې وي او په کال شي دغه کانفرنس پای پورې انتظار وېستل شي. په مسکو کې دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې امریکا ته په کانفرنس کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان وایي چې دا یو سیمه ییز کانفرنس یې نو ځکه امریکا ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې په نړیوالو او سیمه ییزو کانفرنسونو کې د افغان حکومت د اساسو ګډون یو اړتیا ده. د ښاغلي سیدی تمه دا ده چې افغان حکومت به د مسکو کانفرنس ته په لوړه کچه پلاوی واسي. ښاغلی سیدی دغه کانفرنس د امریکا د اساسي د نه بللو پاک لویل
باور میاس کې نقش را کشورهای منطقه یعنی کشورهای
زما باور ده چې د سیمه هیوادونه یعنی هغه هیوادونه چې د افغانستان جغرافیا سره نږدې پراته دي او د هیواد په چارو کې رول لوبول شي امریکا نشي لوبول. امریکا یوازې د پوځي ځواک په توګه په سیمه کې شته. د افغانستان د چارو دغه کارپوهي کې روسیا پاکستان ایران او افغانستان پاکله سره موافقه ته ورسیږي امریکا سره نشي کولای. خو ځینې کارپوهان دا ګڼي چې امریکا په افغانستان کې پال حضور لري نو د افغانستان په حق له دغه هیواد د اساسو ګډون د ستونزو په هوارولو په ځانګړي ډول چې دغه هیواد پورې اړه ولري ډیر مرسته کولای شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
او اوس په مکړی دی رپورټه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د لشکرو د وتلو د اتوشتم تلین په منځول کې د دولت پر هغو وسلوالو مخالفینو چې په وینا یې خپلواک او په اسلامي او افغاني روحیې سمبال دي د سولې غږ وکړ. ولسمشر غنی وویل که طالبان او نورې ډلې خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکړي نو له لویې ماتې سره به مخامخ سي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالېږلې رپورټ.
د دلویش پګوښتمنې ټا چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد عسکرو د وټلو لورز سره برابر ده. د سې شنبه په ورځ په ار کې د لوړپوړو دولتي چارواکو او پخوانیو جهادي مشرانو په ګډون د یوې لوی غونډې په ترڅ کې ولمنځل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه مراسم ته په وینا کې ویل له اسلامي حزب سره د سولې د موافقه لاسلیک ناراضه مجاهدینو ته زمينه برابر کړه تر څو خپل هواد تر اسانه شي. ولسمشر غنی ویل تیر کال یې په همدې ورځ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ پر اسلامي حزب او وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ چې پر وینا یې اسلامي حزب د هغه غږ ته لبیک وایه خو طالبانو خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکړ. ښاغلی غنی وسلوالو طالبانو ته په خطاب وویل
هغه طالبان چې مستقل فکر کولای شي او د اسلامیت او افغانیت جذبه ورسره ده په هغوی باندې یو ځل بیا آواز کوم چې افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور دی او راځي په دې مشترک کور کې د خپل نور وطنوالو غوندې د عزت او ورورګلوي ژوند پیل کو او په ورانی کې نه بلکې په ترقی کې برخه واخلي.
ولسمشر غنی ویل په روان مریض کال کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی بریدونه لمات سره مخ کړل او زیاته کړه
په راتلونکي کال کې بیا هم د افغانستان دښمنان او باغیان په اوش را نسی. نو دا په پوره اطمینان سره وایم چلا لوی شکستونه به په برخه شي.
د افغانستان ولسمشر دغه راز پر روان کال کې افغانستان ته د 1,000,000 افغان مهاجرینو راستنیدل د افغانانو د جهاد د تحقق یو برخه وبلله او د جهادي ارزښتونو پر ساتنې ټینګار وکړ. ولسمشر غنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وس وخت مجاهدینو وبلل او له پخوانیو مجاهدینو څخه وغوښتل چې له افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر مرستیال محمد یونس قانوني له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې له تروریزم سره د افغان ځواکونو روانه مبارزه د کمونیزم پر وړاندې د پخوانیو مجاهدینو له جهاد سره برابر ده. د غراس په دې غونډه کې د پخوانیو مجاهدینو مشر او جهادي شخصیت عبدالرب رسول سیاف مجاهدینو او جهادي ارزښتونو ته پر درناوي ټینګار وکړ او ویل یو شمیر رسنۍ د بیان له ازادۍ څخه ناوړه ګټه پورته کوي او جهادي شخصیتونو ته سپکاوی کوي. ښاغلی سیاف پر جهاد او مجاهدینو باندې تیرای پر دین باندې تیرای وباله او له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې د دغه راز رسنیو پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
ما زو استقبال میکنیم یک گپ خوب است لیکن ازادی بیان
هغه ول موږ د بیان له ازادۍ څخه هر کله کوو خو د بیان ازادي باید د اصول او د دینی ارزښتونو او مبادی د خولاند کولو لامل نشي. جناب رئیس صاحب دا عذر ملت نه مني چې وو ویل شي په اکثر تلویزیونونو باندې موږ برلاسی نه لرو. حتمان برلاسی لري کوای چې نه لرو موږ در سره یو لکتر لګا له ملي تلویزیون څخه پیلوو
په هدي اقل ازمي تلویزیون رسمي ملي شروع کړي.
د پخوانی شوروي اتحاد عسکر چې 9 کاله په افغانستان کې حضور درلود د 1988 لمریز کال د دلوي میاشتې په شپږشته منیټه له افغانستان څخه ووتل. له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د لخکرو د وتلو په مناسبت نن په دغه هیواد کې عمومي رخصتي و. اتویش کال مخکې افغانستان څخه د سرو لخکرو لوتلو وروسته هر کال د دلویش پګوشتمه په دغه هیواد کې لمانځل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزار څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ګوریا خیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
او اوس په مخ لري رپورټه. په ګردیز کې پخوانیو مجاهدینو د سلوغې د شپږویشتمې د منځلو په مراسمو کې اندیشنه څرګنده کړې چې ځینې سیاسي کړۍ د افغانانو د ویشلو هڅې کوي. دوی له افغان دولت څخه غوښتي دي چې د دغو کړیو د فعالیت مخه ونیسي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه د خوست د ولایت څخه رپورټ را لېږلی دی.
د ګردیز په دغه غونډه کې د راټول شوو پخوانیو مجاهدینو په وینا د افغانستان دننه ځینې سیاسي کړۍ د مجاهد خلقي او پرچمي په نومونو د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوان کهول ترمنځ د نفاق اچولو هڅې کوي. دوی چې د سلواغې د شپږویشتمې یا له افغانستانه د شوروي اتحاد د سرو لښکرو د وتلو د ورځې نمانځلو په مراسمو کې راټول شوي وو اندېښنه څرګنده کړه چېرې نه دغه هیواد یو ځل بیا د نویمو کلونو په څیر له ناوړه برخلیک سره مخ شي. دوی ظاهراً د چا نوم وانخیست، مګر د پکتیا د ولایتي شورا غړی عبدالملک زازی افغان دولت مسؤول بولی چې په هیواد کې ګوندي او قومي تعصباتو ته د لمن وهونکو اشخاصو د فعالیتونو مخه ونیسي.
دا په ځای پرېږده چې مجاهد څه کړي، خلکي څه کړي، پرچمي څه کړي، طالب څه کړي، بل څه کړي. طالب د دې خاورې بچای دی، مجاهد د دې خاورې بچای دی. که خلکي پرچمي دی چې افغان وي، خو که د چا په دستور نه وي، راغا د دې خاورې بچای دی. ګوندونه په ټولې نړۍ کې، په ټولو اسلامي ممالکو کې وجود لري، خو هغه داسې ګوندونه چې د ملک دپاره، د اسلام دپاره، د مذهب دپاره درناوی لري، نه چې د شخصي تجارت دپاره وي.
د پخواني شوروي اتحاد سرې لښکرې له نن څخه پوره 9 کاله مخکې له افغانستانه ووتلې، خو په رواني او فزیکي ډول د پاتې شوو منفي تاثیراتو له منځه تلل ښایي څو لسیزې وخت نور هم په بر کې ونیسي. د پکتیا د ولی مرسیال عبدالولی صحی غونډې ته په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د شته خپلمنځي اختلافاتو شاته غورځول او د ملي ګټو لپاره یو موټی کیدل له اوسني بحراني حالاته د ژغورنې یوازینۍ لاره وبلله. هغه وایي:
زه یوازې د خپل کور نه 9 کسه داسې ورک لرم چې هر وخت په اډوکې په تلویزیون کې وګورم، زه وایم چې یا به د پلانکي اډوکې وي. اول خو عمومي دعوا کېږي، بیا یې شخصي دعوا کوم. دعا کوم مونږه ازادي واخسته، که استقلال واخسته، بیا دا بدبختي ولی بیا دا هر ورځ هدي اقل تر 100 نفر پورې د مونږ ځوانانو وژل ولی، او تر څو چې دا کمزوري در سر مونږ سره را سره وي، هیڅ افتخار به ونه شو ساتای. هر افتخار به موږ دغسې په اوبو لاو کیږي لکه دا څنګه چې نن ور سره مخامخ یو.
د سلواغې د شپږویشتمې د لمانځلو په اړه د ګردیز د غونډې ګډونوالو پر نړیوالو او سیمه ییزو استخباراتي سازمانونو هم غږ وکړ چې په افغانستان کې له مداخلو لاس واخلي او د دغه هیواد په بې‌ثباتۍ کې د خپلې ګټې نه لټوي.
کلم چې د هرات مجاهد ولس راپاڅېد او د دغه ملت د ازادۍ لپاره خپل بیرغونه واخیستل او مسلمت آمیز مبارزه شروع کړله، 2000 کسان په یو ورځ باندې شهیدان کړل. دا څه وړه قرباني نه ده؟ دغه هیواد داسې یو هیواد دی چې تاریخ یې ساتلی او تل تلی د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کړي دي. امید دی چې نړیوال، امید دی چې سیمه ییز هیوادونه، امید دی چې ګاونډي هیوادونه له دغو مبارزو نه عبرت واخلي او نورې لاسوهنې د افغانستان په چارو کې بندې کړي.
د پخواني شوروي اتحاد سرې لښکرې چې په 1955 کال پر افغانستان یرغل وکړ، د مجاهدینو د سخت مقاومت له امله د 9 کلنې درنې جګړې په نتیجه کې په 1988 کال له دغه هیواده وتلو ته اړ شوې. د شوروي اتحاد د وتلو ورځ چې د سلواغې له شپږویشتمې سره برابره ده، هر کال په کابل ولایتونو کې له روسانو څخه د ازادۍ اخیستلو او د مجاهدینو د بریا د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
قدرمنو اوریدونکو، نن د فبروري د میاشتې 14 نیټه ده چې په نړۍ کې د میانانو د ورځې یا والنټاینز د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا چې دا ورځ په امریکا او نورو سیمو کې خلک څنګه لمانځي، په دې اړه نظرانی یوسفزی یو رپورټ تیار کړی دی چې تاسو ته یې اورو.
د فروری 14مه چې هر کال د مینې د نړیوالې ورځ لمانځل کیږي د درېمې پیړۍ د مینې قصه ده. هم په دې ورځ سنت ولنټاین د مینې دپاره قرباني ورکړې وه. دغه ورځ د هغه د قربانۍ په یاد کې نمانځل کیږي. هر څو چې د افغانستان برسیره نورو اسلامي هیوادونو کې د ولنټاینز ورځ لمانځل دود نشته، خو اوسنی وخت ځوانان د دې ورځې لمانځنه په مختلف ډول ترسره کوي. په هند او پاکستان کې هم د دې ورځې په مخالفت داسې نور دودونه معرفي شوي دي چې د دې ورځې د لمانځنې نه خلک منع کړي. په پېښور کې د حقوقو فعال لایبا یوسفزی وایي په داسې وختونو کې چې هر خواته د بارودو بوی ده، مرګونه او غمونه دي، د داسې یوې ورځې لمانځل ډېر مهم دي.
په حالاتو کې خو زما په خیال دا ډېره مهمه ځکه ده چې هر طرف ته د نفرت او د بارودو بوی خور دی او خلک چې غمونه باندې څومره څومره د ماهي چې د ورځې څومره څومره خلک مري له هر طرف ته چې کوم دی نو د انتها پسندې یو تور روان دی. او په داسې حالاتو کې چې انسان ته د مینې او د خوشحالۍ خبر ونه کړي نو هغه ذهني تور باندې هر سړی مجرم او د خبر غلطو خبرو سایت ته ځي. زما په خیال کې دا ډېره مهمه خبره ده چې داسې ورځې ومنځلی شي او خلک یو بل سره د مینې اظهار.
لایبا یوسف زیدا هم وایي چې د دغه ډول ورځو لمانځل به د خلکو پام د غمونو نه بل اړخته واړوي چې دا په خپل باندې یو ښه مثبت پیغام دی.
او که څوک دا ورځو کوشش کوي هغه د فطرت خلاف دی او هغه معاشي ماحول نورم خرابې نه زمو ماحول خاصه مې زیات دي په دې ډیپرس ته ټینس ډېر زیات خلک په یو خپګان دي او تکلیف کې جنتی دي.
دلتا د ورجینیا په ایالت کې مشت افغانه سپوږمۍ کاکړ وایي چې افغانانو ډېری بدی ورځې لیدلې دي او کشر داسې ورځ د مینې په نامه د یو بل سره د سولې لپاره ومنځلې شي نو دوی کې هیڅ بد نشته.
په افغانستان کې اوس خلک منځل کې په افغانستان کې چې زه په خو هغه وخت کې منځل کېدل لیکن اوس خلک منځي او کاری په دې ده چې ان موږ دومره ډېر جنگونه ځپلي یو چې کله هغه سی ورځ ولرو چې یو بل ته دا ور یاد کړو کنه چې لکه موږ کې هم لکه بعد دومره جګړو نه موږ په زړونو کې مینه شته، موږ په زړونو کې مینه محبت شته، نه یو بل ته دا احساس ورکول هم ډېره خبره ده.
هغه دا هم وایي چې د امریکا په مصروف ژوند کې د خوشحالۍ ورځ د یو بل سره کېناستل ډېره مهمه وي. په دې ورځ باندې خلک د خپلو پخوانو دوستانو خپلوانو سره ملاقاتونه کوي.
ځکه خلک دلته ډېر زیات مصروف دي په امریکا کې نو زیاتره وخت دې ته هم وخت نه پیدا کیږي چې یو بل ته توفی ورکړي یا بیرون ډوډۍ ته لاړ شي.
د ولنټاین د ورځې د لمانځونکو وینا ده چې دوی د دغې ورځ په مناسبت د سوشل میډیا او په ټلیفونونو خپلو ملګرو او مینوالو ته د مینې او محبت پیغامونه استوي او دا ورځ د هغوی لپاره د خوشحالۍ موقعه ده.
اوس هم د مهم خبرونو لنډیز اوري. نن د سلواغي عدل شپږمه د افغانستان د پخواني شوروي لهکرو د وتلو ورځ ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ورځې په مناسبت خپل وینا کې وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ که د سولې له بهیر سره وزای نشي راتلونکی کال به له سختې مات سره مخ شي. د افغانستان حکومت وایي په مسکو کې د افغانستان په هکله د چهارشنبې په ورځ په جوړیدونکي کانفرنس کې د ګډون لپاره د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ د رئیس په مشرۍ یو پلاوی نن روسیې ته استولی. په لاور ښار کې د هغو کسانو فاتحانه وختل شو چې پرون په یوې مرګانې چودنې کې وژل شول. نن د پنجاب ایالت کې تقریبا ټول بازارونه او دوکانونه بند ول. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سلاکار مایک فلین تر استعفا وروسته سپینه مڼې غوړي د ملي امنیت مشاوریت ته متقاعد جنرال کیټ کلاګډ د سرپرست په توګه معرفي کی. د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ناسکا ورور په ماليزیا کې وژل شوی. د جنوبي کوریا خبری اجانس یون هاب د یو حکومتي چارواکي د قوله چې نومې نه ده اخیستل شوی ویلي دي چې کیم جونګ نام وژل شوی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. 15 امریکایي عسکر په ختیځ اروپا کې د ناټو سازمان د غوړو هیوادونو د امنیت د لا تقویت لپاره د رومانیا د تورې بحري سرحد ته رسیدلي دي. او وروستۍ خبر ده چې په ترکیه کې چارواکو یو فرانسوي د نوي کال په شپه د نڅا په کلب د بریت په تړاو نیولی دی.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري خو اوس په لاند وخت کې دریخ پرونه پیل سی چې د دریخ پرونه همکاران حاضر دي تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.